کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12:25 بجې. السلام علیکم. پی او استودیو ته مزافر به ظاهر له نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د سر موضوع د هلمند د وروستیو جګړو وضعیت په دې اړه معلومات ورکوو. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین د بیا پیلېدو په اړه مو هم خبرو. نور راپورونه مو اوریدلی سي. په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه عصمت سروان وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر یو وار بیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو ژمنه تازه کړه. په کوټه کې طالب سرچینې وایي د هلمند د جګړې ډیر ټپي طالبان د دغه ښار په روغتونونو کې بستر شوي او د پاکستان پوځ وایي پرون اووه پوځیان په دوو بریدونو کې ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره خپل شمنه بیا تازه کړه. ویل ډیر ژر به له افغانستان خپل ډیر ځواکونه وباسي. ترامپ د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د غشمنه پرون د امریکا په اوهایو ایالت کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ترامپ چې هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي وویل د افغانستان په اړه تقریبا ماموریت بشپړ شوی او زیاته کړه د غوښتل چې په دې هیواد کې د ځواکونو شمیر کم کړي. ترامپ هیله څرګنده کړه چې د غلش شمیر سرتیری به د روان کال تر پایه یا له هغه وروسته له دې هیواد وباسي. تر دې وړاندې ترامپ تیروني ویلي و چې په افغانستان کې پاتې لږ شمیر سرتیری به د روان کال تر کریسمس پورې له افغانستانه وباسي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه ووزي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمېره ټاپیان د کوټې اتو روغتونونو ته راوړل شوي دي. دې سرچینې نن پنجشنبه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل اکثره ټاپیان له هلمند د کوټې روغتونونو ته راوړل شوي دي. وسوالو طالبانو د رواني اونۍ له پیله د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار پر شاوخوا او همدارس پر نادالیا او ناوه ولسوالیو سختي حمله پیل کړې چې لا هم روانې دي. راپورونه وایي چې په دې جګړو کې دوړو خو ته درنې مرشوب لري او ختې دي. په کوټه کې طالب سرچینوي د دې ښار روختونونو ته تل هغه طالبان راوړل کیږي چې د افغانستان په جګړو کې ټاپیان کیږي خو په ورستې ورځو کې بشمیر ټاپیان راوړل شوی دي. سرچینې د ټاپیانو دقیق شمیر ونه خوت. د پاکستان پوځ وایي پرون په دغه هیواد کې په جلا پیښو کې و پوځیان وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د یو افسر په ګډون شپږ پاکستانی سرتیري په شمالي وزیرستان کې هغه مهال و وژل شول چې د پوځ د غزمی په لار کې د سړک د غاړې بم و چاودید. وم پوځي په باجوړ کې په ډزو وژل شوی دی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په باجوړ کې پر پوځي د افغانستان له لوري ډزې وشوې. په دې پیښه کې یو بل پوځي ټپي شوی دی. د شمالي وزیرستان په برید کې و پاکستانی پوځیان ژوبل شوي هم دي. له وو میاشتو وروسته نن د هند په ډیرو برخو کې سینماګانې بیرته پرانیستل شوې. په هند کې سینماګانې په داسې حال کې پرانیستل شوې چې په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې له 1,300,000 واوښتې. هندي چارواکي وایي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د سینماګانو نیمایي چوکۍ به تشې پرېږدي. د مارچ په نیمایي کې د کورونا ویروس د پیښو له زیاتېدو وروسته په هند کې نږدې 10,000 سینماګانې بندې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداری ورکړی چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي د دغه وایرس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي. په اروپا کې هر ورځ شاوخوا 30,000 کسان په کورونا اخته کیږي. تر ټولو ډیرې پیښې په ایټالیا، چک جمهوریت، سویس او روسیه کې ثبت شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان جک پوری ساينس پو سومیا سومامیناتان پرون د ټولنیزو رسنیو یوې غونډې ته وویل معمولا د پیښو تر زیاتوالي څو اونۍ وروسته د مړینو کچه هم زیاتیږي او زیاته کړه چې باید خوښ ونه اوسي چې د مړینو کچه اوس په کمېدو ده. په اروپا کې دولتونه او حکومتونه هڅه کوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. په فرانسه کې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په پاریس او اتو نورو ښارونو کې د څلورو اونیو په مخه د شپې لخوا ګرزبندیز اعلان کړ. سر له شنبې به په دغو ښارونو کې خلک مجبوره وي چې د ماښام له نهو بجو د سهار تر شپږو بجو پورې له کورونو ونه وځي. د هسپانیا په کاتولینا سیمه کې به هم د راتلونکو پنځلسو ورځو په مخه ټول رستورانونه او بارونه بند وي. او د امریکا د ولسمشر میرمن ملینا ترامپ وای زوی بارون ترامپ هم په کورونا وایرس اخته شوی خو د ناروغۍ نښې نه لري. میرمن ترامپ دا خبره پرون په هغه لیکنه کې کړې چې په کورونا ناروغۍ د اخته کېدو په موده کې د خپل حال په اړه لیکلې ده. ولسمشر ترامپ هم پرون ماښام د انتخاباتي کمپاین په لړ کې په یوه وینا کې وویل چې زوی د لنډ وخت لپاره په کورونا وایرس اخته شو، شایي په خپل هم په ځان نه وي پوه شوی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. پدې یو ساته خبرې مجله کې به د هلمند څخه راپور ووري. د څو وروستیو ورځو په پرتله دغلته راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د جګړو زور اوس کم سوی دی. د جګړو د وژل شویو او ټپیانو حال به هم در سره شریکو. له نورستان ولایت څخه به د خلکو د لاریون په اړه واوري چې د ډاکترانو د کاري اعتصاب لکولای کړی دی.
ریاست د سیاتیامو با په نورستان کې تړل کېږي چې عمومي لاره د نورستان بندو تر څو چې موږ مشکل د مرکزي ادارې توجه نه کړي چې تاسو ادامه ورکړو ځکه دا د انسان د ژوند مسله ده.
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. د خوست ولایت لوی کلیوالې میرمنې سره غږېدلې یو
مدیر درنده کورونه کړې دي. دومره په سړی نه وي کړې لکه مو چې کړې دي. خاړي لوټي مخفلا کړې دا شوتالی مخفلا ری بلې وخم جوړ کې خپل کړل یې نه ښځو په ځاګ نه پیږل سړي.
د امریکا ولسمشر خپل انتخاباتي کمپاین له ایوا ایالت څخه پیل کړ او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام لپاره اورېدو ته بلنه ده کوم. دوستانو لکه څنګه چې مخکې په خبرونه کې اعلان وکړ د خبرونه په معرفي کې چې موږ د هلمند ولایت د روان وضعیت په اړه درته راپور لرو. راپور نوایي چې په دغه ولایت کې د جګړو زور د تیرو ورځو پرتله اوس یو څه راکم سوی دی. په دې اړه غواړو چې معلومات تر سره شریکو. هڅه کوو چې په هلمند کې زموږ له همکار سره اړیکه ټینګ وکړو خو تر اوسه لا نه یو په دې باندې بریالي شوي. خو په دې باندې تاسو هم په نور مختلفو خبرونو کې اوریدلی دی چې د هلمند ولایت له څو ورځو راهیسې د سختو جګړو شاهد و چې په دې جګړو کې وسلوالو طالبانو د مرکز لشکرګاه ښار پر بیلابیلو سیمو باندې ډله ییز بریدونه کړي دي او په دې ترڅ کې هم عام خلک له خپل کورونو بې ځایه سوي دي، هم هغوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده او هم یو شمېر افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. مخکې تر دې چې د هلمند وضعیت ته ورسو موږ هڅه کوو چې خپل همکار سره په ټلیفون کې ولرو. کابل ته ورځو چیرې چې زموږ همکاره فیروزه عزیزي د هغو ټپیانو حال راکوي چې د هلمند د جګړې څخه البته هغه پوځیان ټپیان چې کابل ته وړل شوي دي او د کابل په روغتون کې هغوی دي او هم هغه کسان چې په دې جګړو کې وژل شوي دي د هغوی له کورنیو سره غږېدلی ده. نور حال به فیروزی عزیزی تخواه رو فیروزی خبرونی تشارق لیتا هستی نور جزیات لابریدون کسر شریکی. مننه فریبا جان دغه څو شی به وړاندې د کابل سټوډیو ته بیرته دفتر ته راوګرځیدم. زه تللی وم د سهار نه د کابل 400 بستر روختون ته چې هغلته دا پوزي روختون دی او ډیر کله ولایتونو کې کله جګړې کېږي نظامیان او پوزیان ټپیان او وزل سوي دغه روختون ته راوړل کېږي. نو هغلته ما په خپل سترګو ولیدل چې و جنازې د مال مخه فامیلونو ته ورکړي او انتقال کړلې. دا یو تیاره یا هلیکوپتر کې را انتقال شوی وی له هلمند نه د هلمند له جګړې نه یوازې بیګاش پینه تر سهار پورې و جنازې را انتقال شوی وی. خو زه چې هلته وم زیاتې تیارې او همدا هلیکوپتر تلی او راتلی خای زیات نور جنازې هم راوړي، خو هلته موږ ته امنیتي ځواکونو اجازه نه کوله چې پاتې سو او هغه ساحه کې وګورو چې نور وضعیت څنګه دی. خو له کورنۍ سره مې خبرې وکړلې، دی یو ځوان د ماما زوی وزل سوی و چې هغه هم غوښتنه یې دا وه چې نور په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. او دا یې هم وویل چې همدې نږدې وختو کې د افغانستان په یو بل ولایت کې په بله جګړه کې ورور یې وزل سوی و. بلې کورنۍ سره مې هم خبرې وکړلې چې هغه هم یو ځوان ورور یې په همدې جګړه کې دوه پښې له لاسه ورکړې وې. ډاکټرانو یوازې همدې ته همدومره ویلي و، خو لا یې هم له حاله خبر نه و ځکه چې هلته ازدحام و، جنازې ورکول کېدلې کورنیو ته د همدې امنیتي ځواکونو، نو پایوازانو ته دوی ته په اسانه اجازه نه کېدله چې هغوی روغتون ته ننوځي. بیا زه یو جنازې سره لاړم چې دا اوس بېرته له هدیرې راستنه شوم. د قیس په نوم کلان یو ځوان هم چې ملي اردو کې و، دای هم وزل سوی و. د دې کورنۍ سره مې هم خبرې وکړلې، هغه هم غوښتنه دا و چې نور په افغانستان کې په ټول افغانستان کې د سولې وسی او نور د ځوانان تلفات نه ورکوي. د دوی هم همدغه د سولې غوښتنه و. په ټوله کې تر اوسه پورې د هلمند د جګړې په اړه باید ووایم چې لا هم وضعیت مشخص نه ده چې جګړه پای ته رسیدلې که څنګه، ځکه هغلته هم د انټرنیټ او تلیفوني اړیکو ستونزې سته. نو د مونږ همکار به نور هم له غځای نه جزئیات ورکي، خو هغه جزئیات چې مونږ تر اوس پورې لرو د دغه ولایت په زیاتو ولسوالیو او سیمو کې حوزو کې جګړه روانه ده. نور تلفات مثلا ملکی خلک څومره وزل سوي دي یا ټپیان سوي دي، په دې اړه به هم نور جزئیات ولرو، خو په وروستیو سرویسونو کې. بلې فریبا جانی،
ډیره زیاته مننه کوم فیروزه عزیزی چې د کابل ولایت خمود هلمند جګړو د مړو او ټپیانو د وضعیت په اړه راته وویل. اوس به ورسو هلمند زموږ د همکار سره زموږ اړیکه ټینګه سوله. الیاس طاهر سره د ټلیفون پر کښه دی. دای صاحب، تاسو د هلمند د جګړو وروستی حال له اوریدونکو سره شریکی.
پربجان ډیر مننه. دا هیڅ د تاسو خبرې کوم جګړه نشته. خال خال سیرونه د لسمی او زی پر مرکز باندې چې ما سری ډول لري، او د درېمی او زی پر جنو پوسټو باندې چې د سرګار سره په میډیسکي موقعیت لري کیږي. ولی هغه شدید جګړې چې مثلا تیر ورځ موجود وي هغه پایتر کې دي. کوم حکومت تیر ورځ تاسو د دفاع وزارت سره پراخ وګورئ، ستر جنرال اسد الله خالد ژمنه وکړه چې به تر نام دی لاځي عملیات پیل کړي او هغه سیم د بیرته نشي چې د لاس او تلې دي. خو تر اوسه پر موږ ته چارواکو د عملیاتو د پیل په اړه کمیټه ویلي او موږ په سیمه کې خپل منابع لرو، په سنمو کړي ده عملیات نه دي پیل شوي.
بله، مې لیست دی اوس خو تاسو مننه چې د جګړو په اړه مراته وویل. کدا ته وایي چې په همدې تیر ورځو کې د جګړو له کبله عام خلک په څه وضعیت کې ژوند کې څونه بي ځای سوي دي؟ له خپل کورونو په دې د ژمي پر رسیدو سره دوی اوس په کم وضعیت کې دي؟ په کډوالۍ څنګه ژوند تیری؟
پر بجان ما یو څه د مخکې د هلمند ماجرون د رئیس رامین تر خبرې وکړې، هغه وویل چې د دغه کورنۍ شمیر چې ځانونه د لشکرګاه د څلورمې اوزې باباجي نادلي ولسوالۍ درېمې اوزې او لسمې اوزې ته رسېدلي دي لشکرګاه ته راغلي دي، نږدې لس زره ته رسېږي. ولې دوی د هغه ادارو په مټ باندې چې دغه ماجرون ته د مرستې ژمنه کړې ده تابعیا کړې د سرویس شروع کړې ده، تر اوسه ډېر کمې کورنۍ پیدا کړې دي. دا ځکه چې کورنۍ ټولې په ښار کې د خپلو خپلوانو په کورونو کې مدغم شوي دي. یو شمېر د سړکونو پر څنډه په خپلو موټرونو او ټکټرونو او هماغه وسایلو کې راوتلي دي، د انتظار چې دې تېروي. ارتیا داسې د کلیری چې دغه ماجرمه دراتولولو او دوی ته د شرش مرستو رسولو لپاره یو کمپ جوړ شي، خیمه ولګول شي، او دا د یو منظم پلان له مخې د ډیجر سروي او شر ورته مرستو ورسېږي. ولې موږ داسې کار چې کورنۍ ته د مرستو رسېدل او توضیح کول د کورنۍ کې راکول اسانه کار نه دی. که څوم پرون د ولایت مقام څخه موږ یو خبر پاڼه ترلاسه کړه چې دوی د مرستندوی ادارو سره یو عاجل او فوري ناسته کړې وه چې کورنۍ ته مرسته ورسوي. خو د مهاجرین د ریاست ځینې منابع وایي چې د مرستو د ویش لړۍ اسانه نه دی پیل کړي، ځکه چې کورنۍ سره پاشل شوي دي او ځینې هېرپني کورنۍ هم په دې مسله ننوتلي دي چې هغوی غواړي د اصلي مهاجرینو په ځان باندې مرسته ترلاسه کړي.
بله، دایی سب معمولا دغسی جگره چی طور زی دوامو که طبعا دیر زیاد تلفات هم پکشه که یعنی مرگ روبل ستا خمخا، آیا دوی پاره تاسی لروختی چروک سر جغیده لیست روختونون تا مصار وشکر کرده دی چی دوی پا سوازیت کدی؟
دغوز فاسر خبر کوم دی مشکرگاه شهر دی میزنسی مقصد لازم جمتون دی پایوازانو د دیروالی څخه ځای نشته. د هلمند د چاپیانی رئیس عبدالحد اعظم نیم ساعت مخکې رسنیو ته ویلي دي چې دوی د یو نیم کال په شاوخوا کښې ملکي نظامي او نور چاپیان په روغتونونو کښې لري، په روغتونونو کښې بسترونه ډک شوي دي او نور ظرفیتونه نشته. یعنې په مجموع کښې وضعیت چاپیانو ښه نه دی، بیروبار دی او هغه ډول خدمات چې باید عرضه شي نه رسېږي.
ډېر زیاته مننه کوم الیاس دایي و له هلمند ولایت څخه یې د جګړو په روسي حال باندې خبرولو. اخوا د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي چې د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمېره ټپیان د کوټې اتو روغتونونو ته وروړل سوي دي. دې سرچینې نن د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اکثره ټپیان له هلمند څخه د کوټې روغتونونو ته وروړل سوي دي. وسلوالو طالبانو د روانې اونۍ له پیله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار په شاوخوا او همداراز پر نادلي او ناوو ولسوالیو سختې حملې پیل کړې. راپورونه وایي چې په دې جګړو کې دواړو خواوو ته درنې مرګ ژوبلې وشتې دي. مخکې مو د هلمند او کابل څخه د یعنی د جګړې د یوې لوري د تلفاتو په اړه واورېدل، خو په کوټه کې طالب سرچینه وایي چې د دې ښار روغتونونو ته تل هغه طالبان وروړل کېږي چې د افغانستان په جګړو کې ټپیان کېږي. په وروستیو ورځو کې بې شمېره ټپیان دغه روغتونونو ته وروړل سوي دي. دغه سرچینې د ټپیانو دقیق شمیر ونه شود. اوس هم زموږ خبرونه دوام لري. د یوې لنډې وقفې وروسته به ورسو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستان، اوس به د افغانستان اقتصادي خبرونه له ډیوې نادر څخه واورو.
د هلمند ولایت کې جګړې له امله خلکو او سوداګرو ته سخت اقتصادي زیان رسیدلی دی. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي په هغو سیمو کې چې جګړه ده لارې بندې دي او هر ډول صادرات او واردات او پیر پلور بند دی. د ځواک په خبره افغان سوداګرو چې په نادعلي، ناوې ولسوالیو او د لشکرګاه ځینو سیمو کې پانګونه کړې ټول له مالي زیان سره مخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان امین بابک ازادي راډیو ته ویلي د هلمند جګړې کې خصوصي سکتور ته سخت مالي زیان اوښتی دی. هلمند کې هغه مهال جګړې زور واخیست چې طالبانو نادلي، ناوې ولسوالیو او مرکز لښکرګاه ځینې مهمې برخې ونیولې. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي په بادغیس ولایت کې د پستې د پروسس لومړنۍ فابریکه پرانستل شوه. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا فابریکه د پروسس یوه کرخه او د پستې ماتولو لپاره 15 دستګاوې لري. د رستمی په وینا دغه فابریکه د 150 زره او 500 امریکایي ډالرو په ارزښت د کرنې وزارت په مرسته د خصوصي سکتور لپاره جوړه شوې ده. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په بادغیس ولایت کې یاده فابریکه په یوه ساعت کې له 300 تر 500 کیلو او په یوه شپه ورځ کې به له 200 تر 1200 کیلو پسته پروسس کوي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی وایي له دې وړاندې په دودیز ډول د پستو ماتولو 10% ضایعات درلودل، خو د دې فابریکې له جوړېدو سره به دا ضایعات 1% ته راټیټ شي. د ښاغلي رستمی په وینا افغانستان کې 40 ولایتونو کې د پستې کرکیلې ښه پایله ورکړې، خو په بادغیس، بدخشان، سمنګان، بلخ، هرات ولایتونو کې د پستې طبیعي ځنګلونه شته. د کرنې وزارت له بادغیس وړاندې یوازې هرات ولایت کې د پستې پروسس لپاره فابریکې جوړې کړې دي. دا هم د افغانستان په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیا یو ډالر شپږاویا افغانۍ درې اتیا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه ویشت پوله، زر ایراني تومان دوه افغانۍ پنځه پنځوس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو دېرش افغانۍ، زر پاکستانۍ کلداري څلور سوه دوه اویا افغانۍ.
اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کرونا ویروس له تیرولو وروسته خپل کمپاین لومړی له آیوا ایالت څخه پیل کړ. د دې ایالت خلکو که څه هم په تیرو ټاکنو کې ولسمشر ټرمپ ته رایه ورکړې وه، خو اوس ویل کېږي چې د دواړو کاندیدانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د سیال جو بایډن ترمنځ د سیالۍ تود ډګر ګرځېدلی. تمه وه چې ولسمشر ټرمپ او بایډن نن شپه دوهمه تلویزیوني مناظره وکړي، خو له دې کبله چې د مناظرو تنظیمونکو د آنلاین بڼه وړاندیز کړه، خو ولسمشر ټرمپ دا وړاندیز ونه منه. سفیر الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کرونا تر ښه کېدو وروسته په هغو ایالتونو خپل ځغلنده یو اونیز کمپاین پیل کړی چې ډېر پرې ډاډه نه دی. پیل یې له آیووا وکړ. د آیووا خلکو تیرو ټاکنو کې د ته رایه ورکړې، خو دا وار د راپورونو په اساس دا ایالت د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د سیالۍ په ډګر بدل شوی. ډونالډ ټرمپ پرون د آیووا په دیموان هوایي ډګر کې ورټولو خلکو ته په وینا کې وویل چې آیووا د ته ډېر ارزښت لري او په کار ده چې خلک یې رایه ورکړي.
آیووا له سیاسي پلوه ته یو ډیر قوي ایالت دی. ماته یو لوی ایالت دی، لوی زړه لري، ته ستر نفوذ لري او ډیر لوی قدرت لري، او زه دې هیڅکله نه یم ناهیلې کړی.
ټرمپ په دې کمپاینی غونډه کې په کرونا ویروس د ځان د اخته کېدو او بیرته ښه کېدو د تجربې په شریکولو هڅه وکړه چې د خپلې ادارې رواني هڅې کامیابه وښيي. د ټرمپ وړوکی زوی بارن هم په کرونا اخته شوی، خو ولسمشر د غونډې ګډونوالو ته وویل چې بارون ښه دی او له دې لارې ټینګار وکړ چې د امریکا ښوونځي دې بیرته پرانیستل شي. په امریکا کې تر اتو میلیونو زیات کسان په کرونا اخته دي او له ډلې څه باندې دوه سوه شپاړس زره کسان مړه شوي. په پرونی کمپاین دا نیوکه هم کېږي چې ګڼ خلک په یو ځای کې پرته له دې چې ټاکلی واټن ولري سره ټول وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ د اکتوبر په لومړیو کې په کرونا اخته شول چې ټرمپ تر دوه ورځو بستر کېدو وروسته بیرته رخصت شو. د ټرمپ منتقدینو په هغه نیوکې وکړې چې ولې کرونا جدي ونه نیوله او منل شوي مقررات یې مات کړل. تمه وه نن شپه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د سیال د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن ترمنځ دویمه تلویزیونی مناظره وشي، خو ټرمپ ونه منله. د مناظرې جوړونکي کمیسیون په کرونا د ټرمپ تر اخته کېدو وروسته وړاندیز وکړ چې مناظره دې په آنلاین بڼه وشي. پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن بیا له اول سره خپلې ډېرې غونډې آنلاین ترسره کړي. پرون یې هم څو ویډیویي کانفرنسونه وکړل چې یو یې په امریکا کې د مسلمانانو یو شمېر استازو ته وو.
د تاسو په څیر مدافعان موږ خپلو بنسټګرو ته لا پسې نږدې کوي. د مسلمانو امریکایانو غږونه زمونږ ټولنې او زمونږ هیواد ته ارزښت لري. زه پوهیږم تاسو هغه استازولي او درناوی چې وړ یاستئ نه دی ترلاسه کړی.
د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په درېیمه کېږي او وار له مخه شاوخوا پنځلس میلیونو کسانو د وختي رایه اچونې او یا میل ووټنګ یا د پوستې له لارې رایه کارولې. که څه هم هلته د ټاکونکو ډلو د شمیر په اساس ولسمشر ټاکل کیږي او د خلکو رایه د کالجونو په مقایسه مهمه نه ده، خو د ټرمپ سیال په ځینو وړاندوینو کې لس فیصده مخکې بلل شوی. ټرمپ بیا د 2016 کال په ټاکنو کې تر خپلې سیالې هیلری کلنټن د خلکو کمې رایه وړې وې، مګر د ټاکونکو استازیو یا الکتورل کالجونو شمیر یې لوړ و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمو ارزو نورستان ولایت چیری چی د دی ولایت روغتي کارکونکو کاری تساب څوارلسمې ورځې ته غزیدلې دی. لدې سره ولسونه هم راپورته سوي او لارونه کړي. د دې خبره چې په کلینیکونو کې د درملو نشتون او د ډاکټرانو ته د ماشونو نه ورکړي ولسونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د خلک له حکومت څخه د یادو ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري راکوي.
لاریون کوونکو ویل چې مرکزی حکومت ورسره تل د معیاري مور سلوک کوي او د ستونزو حل ته یې پام نه کوي. د دوی په خبره چې همدا توپیریز چلند دی چې روغتیایي کارکوونکي کاري اعتصاب او دوی لاریون ته اړ کړل. د لاریون یو تن ګډونوال محمد حسن لارون والو ویل چی په پارون کی دا هیډ پونوم د همکار مؤسسه دفتر وتړلو او کستونزې حل نشي د پارون لار به بند کړي او مظاهرو ته به دوام ورکړي. عبد اللطیف
اخیر اوس ولس مجبور شو ریاست د سیاتیاما باندې نورستان کې تړل کیږي چې عمومي لار د نورستان بندو تر څو چې موږ مشکل د مرکزی ادارې توجه نه کړي دا ادارې ته موږ ادامه ورکړو ځکه دا د انسان د ژوند مسله ده.
د نورستان حکومتي مسولین بیا وایي 15 ورځې پوره کیږي چې په ولایت کې یې روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب پیل کړی او دوی د صحي کارکوونکو او ولسونو ستونزې د عامې روغتیا وزارت او ولسمشرۍ ماڼۍ ته رسولي خو کومه مثبته پایله یې نه ده ورکړي، نو ځکه خلکو سوله ییز لاریون وکړ. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل یوه ورځ وړاندې هم د وزارت مسؤلینو د هیډ مؤسسې مشرانو سره د نورستان د روغتیایي ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي.
موږ تیره ورځ بیا خبرې سره وکړې د مؤسسې سره وویل چې لس ورځې مې وخت درنه اخیستی دی، زه په لسو ورځو کې ټولو کارمندانو ته معاشونه ورکوم، که مې ور نه کړه ما سره قرارداد پاس نه کوي. نو موږ هم منتظر یو چې څلور ورځې پاتې چې دغه څلور ورځو په جریان کې دوی معاش ورته ورکول شي، که نه که ور نه کړل شي دوی سره مو قرارداد پاس خو بل مؤسسې سره به قرارداد کېږي او معاش به ورکول کېږي.
هڅه مو وکړه چې د هیډ مؤسسې مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو په اړیکو نیولو ورسره بریالي نه شو. په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي او دا 15 ورځ د چی صحي کارکوونکو ته د معاشونو او نور امتیازاتو د نه ورکړې او په کلینیکونو کې د درملو د نشتوالي په وجه ډاکټرانو د کاري اعتصاب سره دا ټول روغتیایي مرکزونه تړلي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
له نورستان څخه خوست ورځو. د اکتوبر 15 په نړۍ کې د کلیوالو ښځو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. ازادي راډیو په دې مناسبت په خوست ولایت کې د یوې کلیوالې ښځې سره د هغې د ژوند په اړه خبرې کړې دي. دا وایي چې خپلو کړاوونو ورته دا ښودلې چې تعلیم اړین دی، نو ځکه غواړي چې خپل شپږ سره اولادونه یې درس ووایي. په دې اړه احسان آریان له سیمې څخه نور جزئیات راکوي.
دو څلوېښت کلنه ګل غوټۍ د خوست د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د ډډوالو د بې کلي اوسېدونکي ده. د هغې چاودې لسونه، مخ ګونځي او زړې جامې پر تن دي. د ازادي راډیو ته وویل چې عمر یې ټول په سختیو کې تیر شوی. په خوست کې د احصایه او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې له څه باندې 600 وګړو څخه 600 په کلیو کې اوسېږي چې نیمایي ښځې دي. خو آیا د وخت په تېرېدو د دوی ژوند په مثبته توګه بدل شوی؟ دا پوښتنه مې له ګل غوټۍ وکړه.
ماسی داسې یو نیم کې خښوي دي، په سالو کې یو دوه خښوي دي، نوره ټولو ژوند تریخ ده. لرګي وایي باسار څه خپله کي، لکه موږ ته وښی چې زه کوم کورونه مو کړل دا رقم ته وریا وریا کلي دغه ستونزه لري.
د ګل غوټۍ میړه په کلي کې کوچنی دوکان لري خو وایي ډېره ګټه یې نشته. هغه غواړي چې شپږ سره اولادونه یې تعلیم وکړي او د دې په شان کړاوونه ونه ویني. په افغانستان کې په 2001 کال کې د ښځو لپاره ځانګړی وزارت جوړ شو چې په هر ولایت کې ریاست لري. د دې وزارت د ویپاڼې له مخې حکومت په کلیو کې د ښځو لپاره ګڼې پروژې ترسره کړې دي. په خوست کې د ښځو چارو ریاست رئیس شافیه نورزی ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي د ښځو ژوند ښه کړي.
د دې لپاره چې د مونږ خوندې د اقتصاد لپاره پیاوړی شي، د دوی د لاسي صنایعو لپاره بازار موندل مونږ نندارتون جوړ کړی ده، او اوس خوشبختانه د پارټریپ د پروژې په چوکاټ کې د خوندو لپاره مو 3500 دوکانونه چې تېره ورځ مو کورکشي وشوله او خوند ته په اختیار کې کېښودل، اوس د هرې سیمې خور کولی شي خپل لاسي صنایع راوړي او په دې دوکانونو کې وپلوري او خودکفا شي.
دا په داس حال کې ده چې ملګري ملتونه هر کال د اکتوبر 15مه په نړۍ کې د کلیوالو ښځو د ورځې په توګه لمانځي. د ادارې ویلي چې په نړۍ کې دا مهال د کرنې اړونده له دریو کسانو یوه یې ښځه ده. همداراز د 80% کلیوالو کورونو ژوند پر هغو اوبو روان دی چې ښځې په خپلو سرونو راوړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
په کابل کې د غرمې 12:30 دقیقې سوې ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی لسمه سره منځ خاورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره خپل شمنه بیا تازه کړه. ویل چې ډیر ژر به له افغانستان خپل ډیر ځواکونه وباسي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وای د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمېره ټپیان د کوټې اتو روغتونونو ته بل شوي دي. سرچینو آزادی رادیو ته د نوم د نشودلو په شرط ویلي چې اکثره ټپیان له هلمند څخه د کوټې روغتونونو ته راوړل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي پرون په دغه هیواد کې په جلا پیښو کې وو پوځیان وژل شوي دي. له وو میاشتو وروسته نن د هند په ډیرو برخو کې سینماګانې بیرته پرانستل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او خبرداری ورکوي چې په اروپا کې به چې دولتونه د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه وضع کوي، د دغه وایرس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم ډېر شي. او د امریکا د ولسمشر میرمن ملینا ترامپ وایي زوی بارون ترامپ هم په کرونا ویروس اخته شوی خو د ناروغۍ نښې نه لري.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم لوستلی سي. پاته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د مخکښو شو ځوانیز پروګرام په ګټه سره اورو.
مخکخي خزي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخي ختی خبرونه ته خراغلاست. هله لرم چې ټول بروغ جوړ وي او د خبرونه تر پایه را سره پاتې شي. اغلی عمرانی هم د ووس په کرخده. اغلی عمرانی خبرونه ته خراغلاست.
ژوند یې مننه تاسو هم خراغلاست.
ډیره زیاته مننه چې خبرونه ته حاضر شولې او غواړی چې د خبرونه پښتنو ته او د خلکو پښتنو ته ځوابونه وایست. اغلی عمرانی که په سر کې د سپلندو کې اوریدونکو ته ځان ور وپیژنې.
زما انیسه عمرانی د ننګر هر د خلکو استازي په ولسی جرګه کې
ډیر خب کاپ د خپل زده کړو راته وایاست چې لکم ځای مو زده کړی شروع کړلې او تر کومې کچې پورې مو ورسولې او کم ځای کې افغانستان کې که بهر.
زه خو داخل په افغانستان کې مې ټول زده کړې تر سره کړې دي. د دولسم ټولګي کې د دولسم نه خو میدان هوایي بګرام نه چمپلان مې هلته سیمنسب ورته فارغ شوم او بیا نور پانتون می هم د کابل پانتون څخه د علوم مستوی پانتون څخه په خپل کابل کې فارغ شوم او څو بار می د ماستری کې یعنی شامل شوم او ډیر کارونه مسافین ته وځه اگر انا سنیم ګری پات شوې ته دې دم.
بله ډیره زیاته مننه اغلی عمرانی. تاسو اوس مهال د ننګرهار ولایت د خلکو منتخب وکیل یاستې. درته وایست چې دغه په دغه برخه کې تاسو ملاتړ څوک هڅون کې څوک او په دغه برخه کې خپل هڅې کده کورنۍ هڅې زیاتره استایي.
البته په اول قدم کې زما کورنۍ زما حمایت وکړه چې اول قدم کې زما پلار مور زما پلار مور او بیا مې ورونه او بیا قوم او دوستانو ټولو زما حمایت کړی دی او دوستانو چون زه د ښځو چار رئیس وم عمل ته نه هلس کاله او دا چې ښځو ته مې کار کوون او ښځو هم ډېره واڅولم او دا چې ښځو نه تنها ما غوښتل چې ولایت سطح کار وکړم نو په دې خاطر چې زه باید په لوړه کچه کار وکړم نو دې ته دغه شوم چې زه باید ولسي جرګې ته ودرېږم او وغوړم چې خپل خویندو ته په لوړه کچه کار.
دا چې تاسې د ښځو چارو رئیس وي په خوا په دې اړه به هم پوښتنې ولرو ځکه چې تاسې تر ډېره پورې د ښځو ستونزو د نور هر کس نه تاسې خبر یاستی او تاسې دغه ستونزې له نږدې لیدلې دي.
بله.
خو بیا به هم راشو دې ته چې اوس مهال چې تاسې په وکیله یاستی څه فکر کوئ چې د خلکو ملاتړ به څومره په واقعي ډول له تاسې نه وي اوس مهال؟
نو دا قضاوت خپله خلکو کولی شي اوس څنګه چې زه ګورم او زه خلکو ته کوم چې کار کوم د مغه کار په اساس د خپل فعالیت په اساس زه ګورم چې د خلکو ملاتړ شته. یعنی هر څوک چې د ننګرهار نه په کومه اداره کې کار ولري چیرته وردي چا سره کار وي یا ما سره د ما نه د همکارۍ هیله کوي نو انشاءالله زه هغوی ته د هېڅ نه دریغ نه کوم رسیدګي کوم. نو دا طبعا معلومه ده چې زه هغوی ستونزو ته رسیدګي وکړم د هغې کارونو ته د حد امکانه پورې د قانون په چوکاټ کې رسیدګي وکړم طبعا چې هغوی زما ملاتړ کوي او ملاتړ مې شته.
بله ډېر ښه ډېره زیاته مننه. دا پوښتنه مې د دې په خاطر وکړله چې تر ډېره پورې هغه ښځې چې په لوړو چوکیو کې کار کوي دوی خپله دا ادعا کوي چې موږ تر ډېره سمبولیک یو او د سلیقې په لحاظ باندې ګمارل شوي یو. که څه هم موږ په دې بله خپرونه هم درلوده خو ما وغوښتل چې له تاسې دا واورم چې تاسې څنګه خپله په دغه دنده کې چې اوس یاستئ یعنی وکیله یاستئ د خلکو نماینده یاستئ څومره ځان خپلواکې حس کوئ څومره ځان خپلواکې ګڼئ؟
دا خو به زه یو وکیل هیڅ وخت سمبولیک نه وشي ځکه چې وکیل لاس خلاص دی په هر اداره کې چې ورشي د قانون په مطابق خپل کارونه ترسره کوي په هر چا برلاس دي. یعنی خبرې منل کیږي خو د قانون په چوکاټ کې هغه رسیدګي کوي او کار وکړي. هیڅ وخت یو وکیل سمبولیک کېدلی نه شي ځکه چې هغه ما درته چې لاس یې خلاص دی چې کار وکړي. نو ولې چې په هر اداره کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي د ولس ستونزو ته رسیدګي وکړي او د ولس ستونزې چې په هر اداره کې وي هغه سره ورشي چارواکو سره کښېني حتی د خپل وزیر ته رای ورکوي نو طبعا وزیر د دې خبره مني. هیڅ وخت یو وکیل سمبولیک کېدلی نه شي.
اها ډېر ښه. رابه شو ستاسې نورو فعالیتونو ته چې د ښځو چارو په وزارت کې مو ترسره کړي دي. اغلی عمرانی اوس مهال په لرو پرتو سیمو کې څه چې په مرکز کې به هم داسې ښځې وي چې له ستونزو او تاوتریخوالي سره به مخامخ وي، تاسې اوس مهال او هغه وخت چې تاسې رئیس وي د ښځو ستونزې له کومې برخې بولئ؟ ستاسې په نظر باندې ښځې په کومه برخه کې په لورو پراتو سیمو کې ډېرې ستونزې لري؟
ډېره ښه پوښتنه. ښځې خو د راز راز ستونزو سره مخامخ دي، خاصتا امنیتي ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، کلتوري ستونزې دي، د سواد د کچې ټیټوالي ستونزې دي. نو دغه ټولې کورنۍ ستونزې دي، دغه ټولې ستونزې دي چې ښځې ورسره لاس او ګریوان دي. نو نه تنها د لورو پراتو سیمو ښځې، په ښارات کې هم داسې ډېرې ښځې شته د دې ډیټا او تری خوال سره مخامخ دي. بله
بله. فکر نه کوي چې دغه تاوتری خواله به د څه لکبل وي، یعنی لامل به څه وي په لرو پرتو سیمو کې چې تاوتری خواله ډیر ده؟
یو خو امنیتي ستونزې شته، زمونږ امنیتي ستونزې هم زمونږ کېږي شي. یو خو یو قضیه سلاس دیوانی مخکې دینه چې دا خپل ستونزې وي چې هلته وخت تصمیم کې نور خلک نیسي نور لا متضرر کیږي. دلته اقتصادي ستونزې هم شته، د سره فرهنګي ستونزې هم شته چې دوی په خلاص لاس نشي کولی تعلیم ته ادامه ورکړي، خپل صحي ستونزو ته رسیدګي وکړي. نو دغه ستونزې شته، دغه مرض فرهنګي ستونزې دي. طبعا چې په یو کور کې اقتصاد ضعیفه وي هم یو ستونزې منځته راځي. نو زموږ دغه طبعا د دې ټولو ستونزو نه یو عمومي تاوتریخوالی منځته راځي. کله چې ښځه د تاوتریخوالي سره مخامخ شي او په یو ولسوالۍ کې امنیت نه وشي، یوه اداره د ښځو نه وشي چې هلته خپله ستونزه ویشي، دغه ستونزو ته رسیدګي وشي، نو طبعا هر کوم دغلته دفن کېږي، خښېږي، پاتې کېږي. یو خو د تعلیم نه لرې پاتې دي، دا گاهی سطح تیتر دا حالتا در فسازی هم دومره نکیگی نو دیر سندو سر مخامخ دیر و دیر سندو سر.
بله، چه فکر کوئی چه اوس محال با دخز و چار و وزارت پا دی بنده توانی دلیوی چه آما پو هاوه و که دخز و ده حقونو پا برخه که ناری نو تا و نور ده کورنه غرو تا، یعنی چو سلنه با پا دی کار بنده دوی بریالی شیوی وی تر اوس پوره؟
برا لوا چه منگا دخز و دلکشان دی سن دیگه دیگه خوالی سر مخامخ دی خوب دې ټول اساس جنگونه کې دغه تاوتی خپل څه براله ودی دینه من خېخه لا سراولنی هم لرو
بله
نه تر څو موږ پاکستان دغه غوي وغه وغږیږو موږ لا سراولنی هم لرو چې خپل چا وزارت خپل تاسیس نه دی خواته په ټول ولایتونو کې خپل چا خپل چارو ریاستونه جوړ کړی دي ایجاد کړی دي تر خوا سره د خپل زفاره موزیچی مرکزونه یعنی باغ زنانه په نامه باندې هم ایجاد کړی دولتي او غیر دولتي ادارات د خوماسته دي چې ډیره دي د خپل دوپاره کارونه کوي خپل څو ریاست دقیق نظارت کوي مقصد په ټولو مونږ وګورو د زراعت وبس خپل ته په لور پروتستیم کې فعلاً کار شته دي شوه دي څو د موزیک ورسونه دي ورته نو فعلاً د پوښه په پرتله باندې د خپل ته ډیر کار شوی دی او خېل سره ونیم لري خو سره د دومره سره مونږه بس نه یعنی مونږ په قانې خو خوشاله پی نه یو او په دې خاطر چې لا هم باید مونږ ډېر ښه باید ټول حل شي په مختګو کې ډېر خو دا هڅه په تدریجي شکل سره کیږي آیسته آیسته مونږ پر مخ ځو او د خځو چارو وزارت دومره کړی دی په هر ولایت کې خځو لپاره ما مخکې دوري هم کړه ریاستونه دي او د ټولو ماستات سره د خځو د توانمندۍ په خاطر ډېرې ماستات دي چې خاصتا خپل د خځو چارو وزارت مسؤلیت د خځو توانمندۍ د په مختلفو برخو کې همداسې ماستات سره دي چې ني قراردادونه کوي چې زمونږه په لورو پرتو سیمو کې خزینه وتا په هر برخه کې اسانتیا راولي موږ مخکې په خوځو لپاره صحیح اسانتیا په لورو پرتو سیمو کې نه درلودله یعنی کلینیکونه هم نه درلودل چې یو خور براتله تر شاره پورې بیا هم ډېر مشکلات سره مخ کېدله خو خیر که په ټولو ولسوالۍ کې زه فکر کوم کلینیکونه شته بیا به هم پکې نیمګړتیا وي مکتبونه شاید وسي سواد موزیک لاسونه وسي او بعضي پروژې هم شته د خلکو توانمندۍ لپاره کار کوي مونږ تقریبا د اوس ډېرې خزه د شریف احمد زئی سره په قلم بافي باندې بوخت دي په حياتي بوخت دي گرین هاوسونه دي چرګان لري نو ډېرې پروژې دي چې خزه په کار کوي ما ویل چې خزه په کار کوي خو لا هم دا بسنه نه کوي باید لا پرمختګ وکړو لا ورته کار وکړو ترڅو ذهنیت سازي وکړو نو دا فرهنګي مشکلات مې نه لرل شي ترڅو مونږ خزه وکړو چې په خلاص نه تعلیم وکړي صحیح ستوندو ته رسیدګي وکړي اقتصادی توانمندی تلاش کرده نو کار بکو.
بله، تاسی ده پروژو یا ده ونو کلاله ده لاسی صنایعو او ده نورو چه ده خزی لمالی پلو پزان بسیا کبی چه فکر کوی اغلی عمرانی چه ده با ارینوی چه خزی پا مالی دول یا پا مالی لحاظ پزان بسیا شی کنا ده با ارینوی چه کورنه یو تا ده پا هاوی وشی چه خزی پا کور که پا کورنه ای که ده کورنه ای لوگرو سرا ده کورنه ای پا وگرو بندی چه حق لری او ده دوی پا ورانده باید چه چلن وشی
اول په قدم کې خونه تنخواه مالی بسنه غواړم از غواړم چې په اول قدم کې د کورنۍ د اولاد تعلیم ته خاصه توجه وکړي کله چې د اولاد تعلیم ته خاصه توجه وکړي اولاد یې تعلیم یافته شي کناري نه وي خزینه وایي چې فرق نه کوي اولاد کې کله چې دوی طبعا په تعلیم باندې سرمایه گذارین کوي دا خپل یو مالی توانمندي ده یعنی طبعا چې کورنۍ کې موږ زیاتره خويندې ورونه ولري چې ټول اړتیا تحصیلات ولري طبعا دغه یو قوی توانمندی ده نو زما د ټول کورنۍ نه هیله ده لکه چې ټول مسؤلیت ده ده د کورنۍ هم دا مسؤلیت دی چې خپل اولاد ته هر څه نه د مخه خپل اولاد ته د تعلیم او د تربیه ډیره هڅه وکړي وکولې شو څنګه چې ټولنه څنګه چې زمونږ کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دي همداسې زمونږ کورنۍ و ټولنه ده په دغه ټولنه کې باید خپل لا غنارینه او خزینه باید په تعلیم ملابس شي ترڅو وکولې شو چې دا کې وساله ټولنه وي
بله اغلی عمرانی تاسی ویلی چې تاسی په کورنۍ کې کته هم جلی وی بیا مهم ادا کورنۍ ملاتړ لزانه سره درلود په د پرمخ تګونو او تعلیم په برخه کې د کورنۍ ملاتړ د خزو لپاره څه ډول ارزوي اداره ته وایست او بل دا هم را ته وایست چې تاسی کله د ټولنې له پلوه د تعلیم په موده کې له ستونزو سره له مشکلاتو سره مخ شوي یاست خپله که څنګه؟
بله یوه ښځه چې یو موقف ته رسېږي زه فکر کوم موږ او تاسو قضیې ټولې یو بل زړه نه راځو موږ ډېرې د ستونزو سره مخامخ یو. فرهنګي ستونزې وي، اقتصادي ستونزې وي، امنیتي وي، په کورنۍ کې ستونزې وي. بعضې ورونه د خویندو په مقابل کې ودرېږي چې دا دې مکتب ته نه ځي، کله چې مکتب نه خلاصه شي دا دې پوهنتون ته نه ځي، کله چې پوهنتون نه خلاصه شي دا دې وظیفې ته نه ځي. نو یوه خور څو ځای قرباني کېږي، یو د کورنۍ قرباني کېږي، فرهنګي قرباني کېږي، سیاسي قرباني کېږي. نو یوه ښځه د داسې په اسانۍ باندې تاسو څه فکر کوئ چې موږ پارلمان ته وکیلان اخلي؟ دا په دومره اسانۍ موږ تر اتم صنفه پورې ډېر مشکلات لیدلي. چې اتم ته زه خیر موږ پرېږدي چې دولسم خلاص شو، دولسم نه چې خلاص شو څوک پوهنتونو ته ډېر کم خلک په هغه وخت کې نه پرېښدل. پوهنتونو ته زه بیا خیر موږ وظیفې ته پرېږدي. آهسته آهسته موږ ډېره مبارزه کړې ده خور، موږ تر دې د نه راغلي. زه ټولو خویندو ته دا پیام لرم، هیله لرم چې مخکې ځئ، هیڅ وخت شاته مه ګورئ، مبارزه وکړئ تر څو چې خپل هدف ته ورسیږئ. قناعت ورکړئ فامیل ته، قناعت ورکړئ ټولنې ته، قناعت ورکړئ. نو خیر په دې کې به لوړې ژورې راځي، خو مطلب تاسو به هدف ته ځان رسوئ. موږ ډېرې لوړې ژورلې په کورنۍ کې بیرون، اگر چې د پلار ملاتړ راسره وو، خو بعضې خنډونه هم په کورنۍ کې وو. په داسې وخت کې موږ مکتب کې پوهنتون کې چې البته اپوزیشن ستاسو کور نه سوځئ، تاسو خپلې لورګانې مکتب نه وباسئ، پوهنتونونه نه وباسئ، کار پرې مه کوئ، خو بیا هم موږ شاته نه دي کتلي. موږ مبارزه کړل ده پرمخ تللي. نو زه د ټولو خویندو نه هیله لرم، هیڅ وخت به په شا نه ځئ، هیڅ وخت به تاسو نه پاتې کېږئ زه مکتب نه یم. نه، کوشش به کوئ چې قناعت وکړئ او مخکې لاړ شئ، مبارزه وکړئ او مخکې لاړ شئ. او دا ژوند پستي او ټیټي او جګوالی لري، ترخی به هم لري، خوږې به هم لري، خو موږ به زغم کوو او پرمخ بځو.
بله بله آغلی عمرانی، د ستونزو مشکلاتو یادونه مو وکړله او به شک چې له مبارزې پرته هیڅ مشونه نه ده. دا راته وایست چې تاسو خپل لومړنۍ دنده له کوم ځایه شروع کړله؟ که د لومړنۍ دنده راته وایست.
چې له کابل پوهنتون نه فارغه شوم، راسم په کابل کې زه دلته معلمه وم، په مکتب دلته په کابل کې. وروسته د هغه نه د مجاهدینو په دوره کې زه لاړم ننګرهار ته، د بیا والي سره کې معلمه وم. په یوه اتیا کې د لوی جرګې وکیله شوم، په دوه اتیا کې په اساسي قانون په دفتر کې اسماعیلین سره معاونه وم. او بیا دا چې د پارلماني انتخابات دي، د ریاست جمهوري انتخابات دي، په ټولو کې مې کار کړی دی، ولسوالۍ مسؤوله به وم. وروسته د هغې نه چې دغه مسایل د افغانستان په ټولو سیاسي پروسو کې مې ګډون کړی، د لوی جرګې نه تر اخره جرګې پورې، او اخره دغه اته کلنه دوره مې د ننګرهار ولایت د ښځو چارو ریاست ته مې د آزاد رقابت لارې امکان ورکړی او راغلی یم دلته مې خپله دنده درلود.
بلې، ډېر ښه.
تاسو مخکې تللم، داسې راسم نیم راغلی چې په یو ځای کې پستب مخکې تللم.
بله، که هم تاسو قدم په قدم مخته تللی یاستی، خو بیا هم کله چې د سیاست ډګر ته راووتئ، د کورنۍ له ملاتړ یا د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوئ، له کومې وې سره؟
زما حمایت صرف پلار کوو.
بله،
ورونه مخالفت درلودو، ځینې دې ویلې چې صحیح دي کې زه نو نه قبلوله. مبارزه کړې دا چې پلار مې تر شا ولاړو، مور مې تر شا ولاړه وه، طبعا د ورونو سره باید مبارزه وکړي. او په سیاسي ډګر کې دلته به ډېر مخالفین هم پیدا کړي، او ډېر به تر هغه وخت خپل مخالف هیڅ نه پېژني تر څو چې سیاسي ډګر ته راغلي، بیا خلک پېژني چې څوک د دوستان دي او څوک د دښمنان دي. خو مبارزه غواړي، هدف ته رسېدل مبارزه غواړي. شابانه زه هدف ته به ځان رسې. طبعا په سیاست کې مخالفین شته، ډېر دي، حتی د کور نه شروع تر بیرونه پورې. نو موږ به قناعت ورکوو انشاءالله چې پلار د سړي سره حمایت وکړي، هغه د کور مشي، نو نور آهسته آهسته کېږي خپل کارونه.
اوس به یو اورېدونکی راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
خیر اوسې مننه.
مهرباني
ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
بوټو یم، د لغمان ولایت د مطلام ښار د دسرام نوري اوسېدونکی.
ډېر ښه، مهرباني وروره.
مهرباني، دغه خواهش ده، دغه
مہربانی اگلے عمرانی دغور مدلغمان نو پختنی
رائے راغلی او دولس خدمت پاری شخصا خود ټولو ضمانت نشم کولې خو شخصا ستر زدر تاویم د ننګرهار ولایت نه هر چا ماته ټلیفون کړ چې فلانی وزارت کې کار لري او زموږ ته خدمت وکم ورته مې کړې دي او ورته کومې څو ورځې مخکې تقریبا زمونږ یو لستوا بل مقتی استادان دي او دغه په نمایندګي څو نفر راغلي دغه یو مکتوب مې تر وزیر صاحب سره خبرې کړې صحت اداري سره مې خبرې کړې پرون وزیر صاحب د معارف سره ناستو مالدی ته شورا کې دا مسله واچوي چې تاسو ننګرهار ته دیار درې زره بس لرې نو دا یولس استادان په دې کې ځای کوي خو معیار ورته وټاکئ هر څوک چې لسانسې په اول قدم کې ورکړي دی جوړ قدم کې نو دغه سې ستونزې لا د ډاکترانو د معاش ستونزې وي مخکې دا ستونزې نو د شینوارو د ولسوالیو ډېرې ستونزې دي اوس لګیا د چپلار د ولسوالۍ یو سنادي دیوال دی په یو وزارت کې ناست یم هغه خلاصوم نو یو ورور زه د ورځې درې څلور وزارتونو ته ځم چې کور ته ځم ماښام اووه بجې او تر دولس پورې ستاسو مسیجونو ته به جواب ورکوم ایله پنځه ساعته زه د شپې خوب کوم نو بیسه چهار ساعت یعنې ټولو وکیلانو ته نه ویم درېغ مې نه دی کړی نو انشاءالله موږ رسیدګي کوو خو بعضې ورونه داسې غیر قانوني غوښتنې لري چې ما چېرته مقرر کړه کله چې وزیر ته ځو د وزیر لاسونه هم تړلي دي مقرري نشي کولی چون دغه مقرري د اصلاحات اداري ده لري نو مشکلات دلته شته دی وروره داسې به نه یي خو موږ هم دا چې قانون جوړوو نو د قانون په چوکاټ کې به ټول کارونه کوو هره ستونزه چې بله ورځ د بندیانو ستونزه هم وه چې زموږ د تفتیش په کمیسیون کې یم زموږ د تفتیش کمیسیون لاړ او څه بندیانې ډېرې دوسیې خلاص شو خو نور هم پاتې دي کوشش کوو چې ورشو په همدې ترتیب موږ دا د کورونا کومه مالي بودیجه ده دې کې هم لګېدو کار کوو نو ډېر مسایل دي چې ورته چې تاسو موږ د ولس په خدمت کې د ولس په وای راغلي ان شاء الله شخصا خو زه خپل هم د نظر
بلې ډېر ښه اغلی عمرانی داسې وختونه کېږي چې عام خلک په دې نه پوهېږي چې یوه وکیله یا یو وکیل د ولس په وړاندې څه مسؤلیتونه لري که په دې اړه باندې لږ رڼا واچوئ چې ستاسې په نظر باندې یو وکیل د ولس په وړاندې څه مسؤلیتونه لري کوم کارونه باید هغوی ته وکړي
ولس فکر کوي صرف دومره چې وکیل د ما مقرر ما د ګمرک کې مقرر کړي ما د مصرفیت کې مقرر کړي که مقرر دی نه اصلا د یو وکیل وظیفه د ولس مقررول نه دي د وکیل وظیفه د قانون جوړول دي چې دا باید د ولس په نفع وي د حکومت په اعمالو باندې نظارت دی وزیرانو ته د اعتماد رای ورکول او د ولس ستونزو ته رسیدګي ده نو زموږ ولس دا موږ بهتره موږ ته معلومه ده د افغانستان خلکو د ټول د ستونزو سره مخامخ دي ټول بیکار دي ټول دا غوښتنه کوي چې ما د وکیل مقرر کړي په دنده د وکیل وظیفه نه ده چې د دې عریضه لاس کې واخلي وزیر ته چې دغه کار ساته مقرر کړه نو دا زموږ د وظیفه نه ده او دا کار نیم کیږي په دې ولس زموږ نه ناراضه نو که د چیرته ولس پوه شي چې د وکیل وظیفه د قانون جوړول دي وزیران ته اعتماد رای ورکوي دي عامارو نظارت کاشکې زموږ یو موکل وغواړي چې په معارف کې دغسې مسله د تاسو وکیلان ورشي نظارت یې کوي موږ ته دلته مشکل دی هر اداره چې غواړي موږ یې کولی شو چې نظارت یې کړو او قانون چی د موږ د ولس په نفع قانون جوړ یي موږ د ولس په نفع پکې هغه ګوته لاسوهنې پکې کوو چې د ولس په نفع اوس باندې ته موږ هغه وزیر ته رای ورکو چې ولس موږ ته اوس دغه څو ورځې کې تاسو ته به بهتره معلومې وزیرانو سره کینو خبرې کوو کور ته راځي زمونږ سپارښتنه پیدا یي وزیر صاحب ته موږ له سکار کې زموږ له سکار کو خبر دی چې د ولس تاسو په طریقه موږ له سکار کو ورسته راستګي وکړو که پروژې ورته وایو انکشافي که هر څه موږ له سو کولای شو خوشاله وساتو توانمن دی کو دا خو ولس د فکر کوي چې زه مقرر نه کړم په ګمرک کې نو وکیل څه کار کوي تاسو نن دی پوه شي چې د وکیل وظیفه مقرری نه ده او زمونږ ټول وکیلان چې دي ام دغه مسلې نه ډیر ناراضه دي موکلین نه ډیر پتنګ دي ځکه چې دوی صرف د مقررینه بل شی نه غواړي کاش کې دې چې عمل مفا پروژه وغواړي چې زمونږ سړک خراب دی. بعضې ډېر کم مطول نه کم موکلین یې غواړي چې سړک خراب تاسو مونږ ته سړک هم خراب وي، جومات هم خراب وي، که مکتب کې ستونزه لرئ، کومه اداره کې ستونزه لرئ، خو مونږ حق وکړئ چې مونږ کوو، مقرري به کوو، مونږ به د هغه قانوني حق چې کوم یو ستاسو دی د هغې به کلکه دفاع کوو په اصلاحات ادارې کې په ټولو کې چې ستاسو څوک نمرې ونه خوري. مګم دا نه شو کولی چې وزیر نه داسې قاطع امر راوړي چې تا د ګمرک کې مقرر کړم. دغه ستونزې شته.
بله بله، ډېره زیاته مننه اغلې عمراني. یو اورېدونکی بیا هم په کرښه لرو، دی به هم راواخلو. السلام علیکم.
سلامونه جبر خیل خور استاد او انیس عمراني خور ته ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم، وخت مو په خیر.
ډېره زیاته مننه، په خیر راغلې، مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې.
ډېره مننه، ژوندی اوسې، خوشاله اوسې، جمرالدین هیوادمل مننه.
مهرباني وکړئ هیوادمل صاحب.
انیس عمراني خور ته هم راغلاست، مو یو دوه پوښتنې ترې لرم.
مهرباني.
دا چې د پخ یادونه وکړو، وای تاسو کولای شئ مونږ ته سړک برخه کې، جماعت برخه کې داسې غوښتنې وکړي، نو تاسو تر اوسه پورې د ننګرهار او د کابل دویم سړک څومره یادونه کړې ده؟ اوسمهال د دې لوړپور چارواکو ته او بل د ښځو په برخه کې تاسو زرو پرتولو سړک څه کړي تر اوسه پورې؟ چې یادولی شئ کوم کار مو کړی؟ هغه کارونه تاسو مونږ ته روښانه کړي، نو ډېر به خوشحاله.
ډېره زیاته مننه هیوادمل صاحب. مهرباني وکړئ اغلې عمراني،
ډېره خوشحاله شوم. د ننګرهار دویم سړک وظیفه هر بار مونږ په بودیجه کې شامل کړی دا، او دا غیر اوس دغه نیم پاتې دی، مګم هر وخت د ننګرهار ټول وکیلانو دا واز پورته کړی دی، په بودیجه کې شامل کړی دا، مګم نه پوهېږم چې د دې هغه کوم مالی لګښت چې دی د دې نو پوره کیږي څه حساب دی. خو انشاءالله په دغه مالی کال کې به په دې باندې بیا کار کېږي او دا کار به کېږي. وکیلان د سیمې دي همیشه تاسو نه زموږ ستونزه ډېره ده ورته چې په دغه لاره ډېر ځو داځو، انشاءالله په دغه برخه کې به کوشش کېږي او شویم دی. راغلم په لورو پراتو سیمو کې، ما څو کاله چې د ښه چاپیریال کې د لورو پراتو سیمو کې هر طرف ته په هرې ولسوالۍ کې سخت سخت قضیې د ما سره وي. ما د اسلام او د قانون په مطابق هغه خپل ورونو او خویندو خپل کورنۍ ته سپارلې دي، او هغه قضیې ما تر ډېره په ښه شان سره ترسره کړې. که په څرنګوالۍ کې وي، که په هر برخه کې وي، هغې سره مې حتی خپله مالي لګښت کومک کړی دی. او چې ښه بېلګه دا وه چې د یوې خور د تر دې دې سره نامزاد وو، هغه نه ورور غوښته، حتی همداسې بندې و په مابس کې، خو په هغه کې لږ پیسې څه کمې وې، هغه یو لکه ویره سره ما ورکړې چې دا خور د دې بندې خانه نه خلاص شو خپل کورنۍ ته تسلیم شي. دا خو د تاوتریخوالي په حق لوان نه ډېرې هلې ځلې کړې دي، او بل د مستطاب په همکاري باندې چې ما بودیجه نه درلوده لرو پرتو سیمو سره مې هر ورځ د اقتصاد د خاط نه د زراعت نه په دغه قالین بافی پروژو کې، په دې پروژو کې په ډېر تمې زمينه ته کار برابر کړی و. ما غوښ په هیڅ کومې ځکه چې ما ډېر ماشینو لور کړی دی، که ما فیسبوک پاڼې ته تاسو لار شي لته وګوري چې د په خپله چا ریاست کې ما هر کار د خپل شخصي لګښتونه نه 5000 ډالر پورې ما زکات ورکړی دا، او دغه د ریاست ته ما 2000 خزي غوښتي دي ورکړي نه دي ورته خپل غریب خلکو سره مې، او دغه به کوند خو ته ماشینونه توزیع کړی دي چې کار مې ورسره کړی دی. همداسې د فیصادي کې ډېرې ورکشاپونه ولرو پرتو سیمو کې په کار کړی دی، نو په زراعت کې ورسره ډېر کار شوی، ګرین هاوسونه کې او دغه وړې باغچې ورته ورکړل شوي دي. نو ور چا غي نور څه غوښتنه کړې د پاغ وخت چې زه په ریاست کې ما سره همکاري کړې ده، او بیا هم ورسره کوم نو خپل د وسه توان پورې چې ما راسي بودیجه نه وه، زما سره په همکاري باندې، وزارت په همکاري باندې ما د خود سره همکاري کړې.
بله بله، ډېره زیاته مننه. تاسو د خپل همکاریو ویلې د ریاست د دوران نه چې کله تاسو هلته رئیس وي، تاسو د خزو سره مرستې کړې دي، اوس مهال څنګه اغلی عمراني اوس څنګه د خپل نورو مصروفیتونو سربېره د ترسیدګي کولای شي؟
بله، اوس هم د بعضو وزارتونو وزیر صاحبان سره چې زکینم زما ول شه را دی چې زه په ننګرهار کې لرو پراتو سیمو خزو د توانمندۍ لپاره څه وکړم. د انکشاف دهات وزیر صاحب سره ناستو خبرې مې کړې چې زه باید ډېر ښه پروژې په مالي کال کې ولرم او خزو لپاره. په همدې ترتیب پرون د وزیر تجارت سره هم زه ناسته وم، نو هغې لپاره مې د ښځو توانمندۍ لپاره د بېوزلو او د کونډو ښځو 1500 ښځې مې ورته ویلي چې قالین بافي او حرفوي زده کړو کې زه باید دوی سره کار وکړم. دوی زما نه پروپوزرونه غوښتي چې انشاءالله په دغه برخه کې د ښځو ته تاسو زده کړو غواړم. ښځو ته بنیادي کار، مثلا بنیادي کار هم ورته وشي، نو زه کوشش کوم چې هر وزیر صاحب سره کښېنم، نه تنها ښځو ته، زه نارینه او ښځو ته غواړم چې کار وکړم. نو اول قدم کې ولویت چې ورکوو هغه بېفضاحته ښځو ته به ورکوو. نو پرون ما درته وزیر صاحب د تجارت سره یادونه کړل غوریانی صاحب سره هغه ماته ویل چې بیخي ښه ده پنځه سوه خصم کولی شم چې تاسو په دې برخه کې کار وکړم نو زه چې کینم د وزیر صاحبان سره چې زما دویم کال دی اوس موږ نوي وزیر صاحبان ته رای ورکو نو دوی سره زه کوشش کوم چې دغه موضوع ګان مطرح کړم چې زه څنګه وکولی شم موږ وزیر صاحب ستاسو په درو باندې موږ د ننګرهار ولایت سره شایدار وکیل غواړي چې خپل ولایت سره کار وکړي او زه غواړم چې آینده کې په بودیجه کې د ننګرهار ولایت نه ډېرې ښې پروژې ولرم په مالي کال کې او خزو توانمندي لپاره یو څه وکړم.
ډېره زیاته مننه اغلې عمراني چې خبرونې ته راغلی. درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه مانه
است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.